په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریانی او هغه اندیښنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کرونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت تیر شپې په 14 کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لبرې کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د چینن په یو خبری غونډه کې د کرونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په باب څرګندونی کولې. همداراز موبایل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.5 سلنه افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شوه شي چې د کابل 3.5 سلنه خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل آزادی رادیو ته وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له 8 اونۍ حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به تر لنای سمستر ان شاء الله تکمیلیږي. په 8 اونۍ حضوري درسونه دي او له 8 اونۍ وروسته بیا د امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
شاغلی اوریا خیل هم در ازول چې په کوم ټولګي کې د کرونا مثبت پېښولې دل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د 2 اونۍ لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندونو چارو وزارت دا غوښتنه ورسته لدی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په وروستیو ورځو کې په جمعه بدله شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیولي چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي د دغو کسانو له منځه 15 تنه محبس ته لیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول محمد سعید تېره شپه په کونړ کې نیولی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 تنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې 8 اویا کسان مړ دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند له لوري د جموو کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایته رسولو او له نوې ډیلي سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو او د سوداګري اتحادیو غړیو د هند اقدام ځپونکی وباله او هغه یې وخانده. د پاکستان ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یوه بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لورې د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او وسلوال لیږي. روسیا د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنګیږي. او د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې ناسا دوه ستورمزلې چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته مځکې ته راوګرځېدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. وی ویل د سپیس اکس خصوصي کمپنۍ له لورې د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستوربیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستورمزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس اکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستورمزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
خبرونه مو لازاتې راډیو اوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شته.
نو دا ډېر یو امریکا څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نومبر میاشتې به په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. هغه په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره اجغیدلې او حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی ده، دوی لورګان دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول.
د لبنان د پرونی 14 وروستي حال به هم در سره شریکو چې تر اوسه د 100 کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منیمای کې 219 پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شی بوکي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانديانو کې هیڅ بهرنۍ وګړې نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي یو شمېر ګډونوال کابل ته رسیدلي دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وایي د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ول سره پرې سلا مشورې وسی، نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
و کسانو که اشتباه دیده و چه بده که با خارجیان بیدار ندار دیر یا امیق تیرون دی دو میاستو پا جریان که وصوله خارجی ادبا بده تلور سو که نست
کتگوری اولی کسایی هستن که محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسایی هستن که محکوم به قتل بودن. کتگوری دی کسایی هست که محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم وویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واځي د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یو نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رارسېدلي او سبا یې راتګ بشپړېږي. غوای کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رسیدلی او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشري یې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وایي که چیرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمعې پر ورځ د جوړېدونکي مشورتي لوی جرګې په اړه مو راپور واورید. همدا موضوع مې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړلې ده. تر یو لاندې د مې وروسته به وورو. مېرمن کړوخیل خبرونه تاسو راغلاست. استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4.5 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړي او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، نور ناخوالې هم شته، تاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایي چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم د مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټولو تهدیداتو برسره د جرګه را وغواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او سره رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وغواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله میرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلی دی چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3.5 زره افغان سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل سوي دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو په اند؟
معلوم در ما خوبه چې موږ افغان کشي نور افغانان چې د قبل به قبول نه ده، زه نه پوهېږم چې طالبان د دې وژنه څومره کولی شي توجیه کړي او هغه کوم بهانه چې د جنګ د دوام د پاره و د امریکایانو شتون څه وسي اوسه په موافقه باندې رسېدلې نه د افغانانو وژنه څه رقم توجیه کېږي. یعنی که افغان ولس او ولسمشر د فقط د پاتچ د افغان کشي تک د پای تک کې خوده شي د لپاره د جرګه راغله کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د دې او افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي. And about to said we go to the Taliban to nur list wifi sheet to pore da pa katal pa ihtikaf pa insan wajana ke pa mawad mukhaddar ke pa das masalo ke pa idari o akhlaqi to sat ke kal insanano azadawal de ulusmash shat wat na da ta che qanun o ta ijaza na barke no us da ulus sara pa jada tasnum ni wal ke ta sabaid washi na umedwaram ke Taliban ham pa de mawzu bani ta che nazar washi ta to pore mung ba ta che wa kan yo faisale ta barasi go de ham afghani khabar ta re shuru si o ham da ranga په دې باندې
یو مشترک تجربه درلوده. بله، امیرن کرخن ما هم د غوښتل چې دغه دولي او پښتانه وکم تاسو نه کپلاندو راتوئ چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم ترې دواړه اړخونه راضي وي.
مرمداد ما وویل چې نور افغانکوشي افغانانو ته قبل نه ده امیدوار یم چې دواړه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې چې په اوربان باندې فیصله وشي تر څو پر افغانانو وکړی شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټولو خپل منځي مسایلو باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسېږي چې هم جنګ ختم شي او هم وکړي چې طالبان هم قناعت وکړي چې تر څو پورې نور توجیه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لاره پیدا
په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګی کړ خلوا
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري پاتې سي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړی دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یوه برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپلې څو نظامي اډې خالي کړې دي. امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راکم کړي. ډونالد ترامپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډېر ژر به هلته یوازې 4,000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ترامپ په دې مرکه کې خپله هغه پخوانۍ خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 13 کاله کېږي چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډېر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړي پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8,000 ته راکمیږي، بیا به 4,000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 14,000 څخه 8,000 ته راکم کړی. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ترامپ سلاکارانو تل افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه غبرګون نه ښیي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه همدا اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولی شي چې له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغېز نه شي کولی. پخوانی پوځي عبدالباری عارض وایي د جګړې رهبری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی په شپږ کې او په افغانستان کې هر څه چې پیښ شوه هغه پیښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې 4,000 یا اضافه تر 4,000 نور امریکایي عسکرو کمول ته تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پالي ونیسو.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل یو شمېر پوځي اډې تخلیه کړې دي. خو موده وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لارښوړه مشر سید اکبر آغا هم وایي د بهرنیو عسکرو وتل به د سولې بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دي د سولې ته زمینه برابروي او سوله په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن انشاءالله راځي او که د دوی وجود دلته وي که څه هم لږ وي زه فکر کوم چې پیاده لرو د ډیر فرق نشته.
اوس مهال په افغانستان کې له 8,000 زیات امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو 3 میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکه تاسو خبر یاست په سجنی لوی اختر کې د خوشیو پر ځای د ننګرهاریانو په لزګونی کورونې د غم پټه غرق شینستي. د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستي ورځ د ننګرهار پر محبس د دایشانو د ملګونی حمله لامل په ماتم بدل شو. د دغه قرباني شویو کورونې ولډلې یو د شیر بهادر کورونې ده. د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل شوی دی. زموږ خبريال خان محمد سین د وژل شوی فیصل له ورور شیر بهادر سره خبرې کړې دي او پر دې اړه یو راپور چمتو کړی دی. دغه راپور د شیر بهادر په خبرو پیلېږي.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی ده، دوی لورګانې دي، یوه ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې و دغه خدای واغستلو در پدر شلو.
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کال د کماندو په لیکو کې دند تر سره کړی خو یو ناحق تور پرې ولګېدو بندې شو. شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی، په عاجزۍ فقیرۍ کې ژوند کوو او د ورور له تنخواه پرته مو هیڅ عاید نه درلود. دی وای په دې خوارۍ غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو. شیر بهادر وای په خپل هم شاوخوا اته نهه کاله په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. دی له دولته ګیلمن هم دی.
دغه ورور باندې مې اخر دغه لا تور ولګېدلو، هغه تور هم سرته ونه رسېدلو. د سره دوه درې نور هم وو، هغه نور د پیسو په زور راخوشې شول. غریب عاجز سړی دا د خپلو لاندې کېږي په دې دولت کې. که داسې دولت یې داسې حساب یې داسې لکه دانن څه زما ورور مړ شو داسې د بل ورور مړ کېږي، نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري.
د فیصل اوخې تانېدار له حکومت غواړي چې د پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
څنګه چل دی؟ چپ کمربند پروت دی، امنیتی دی ولاړ دی، او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جانه راغلو. حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی دی راوباچ او کړی دی په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی.
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په دریمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لزګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول. د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او پایله به له خلکو سره شریکه شي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 30 ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه بهرنۍ موضوع. د لبنان د پلازمینې بیروت د سې شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل سوو کسانو شمېر 100 تنو ته رسېدلی. له 4000 زیات کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي هم دي. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د لبنان له خلکو سره غمشریکي ښودلې ده. نور جزئیات سفیر لستان اکسیرا کوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنی په یو بندرې سیمه کې شوی او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلی او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه، لبنان مصاب.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړیدلی، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین دی. کوم انځورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی. بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نه شي. ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوي په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم زابل ولایت تورزو چیرچی اندیشنسته چې یوازنی دولتي روختون د امکاناتو د کمښ لامل د تړل کېدو لګواش سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتي وسایل هم نشته او دوی اړکیږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولیږي. بلخو د دې روختون مشر د خلکو اداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزی حکومت د روختون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ به وتړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنی دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښ لامله د تړل کېدو لګواښ سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کېږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي. د دوی په خبره په ولایتي روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او که حالت همداسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا کچې زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده زما عملیات نه ناکام شو. د هبلې دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن دیارلسم ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کوغه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي له شفاخانه دوا نه راکوي. ټول شانس په شخصي کې را لیکي یو شی له شفاخانه نه زمرته نه راکوي یا راغه ما راکولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموږ د مریضانو ساتنه کولای پسمانو پر چیمر کولای او پر هارونه ورصفا کولای.
حتی په ولایتي روغتون کې یو کینولا چې مریض ته بسته کیږي هغه په ولایتي روغتون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینولا او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسي. نو بد وخت نه باید ووایم چې د زابل ولایتي روغتون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونې موجود دي نور هیڅ امکانات هم نه.
د زابل د ولایتي روغتون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای ګڼي او وایي دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې هلې ځلې کوي چې ولایتي روغتون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د ښاغلي هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روغتون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل سي.
کوم اجناس یې مشتراک کړي د زابل ولایتي روغتون لپاره حتی د یوې میاشتې لپاره هم کفایت نه کوي. زه به سم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خواته روان د اوس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا سیز ما ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثره له بازار سره د داجل او تاک اکثره جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روغتون کې د درملو او امکاناتو د کموالي ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شفاخانو ارزه کوي هغه ان شاء الله موږ تلاش کړو چې هغه ورته آماده کړو. خو د دې څه دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعضې مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. داسې نه کېږي چې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرونه کومک وغواړو یا مریض ته وایي چې ورسه وس موږ ته جراحي سامان راوړو. په دغه کې موږ لومړیتوب ورکړی یو اویا قلمه جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر راته ژمنه کړې او رئیس عبدالسیاتی امی په کابل کې دی. انشاءالله دا تنظیمی چې دا تنظیم تاسو سره به شریک کړو.
د زابل ولایت روختون چې یویش بستر لري تیر کال ودانی په یو خنړی چاودن کې په بشپړ توګه ویجاړ شو چې اوس د لند وخت لپاره یوی بلې په خاني ودانی ته انتقال شوی. د دغه یویش بستر دولتي روختون ترڅنګ زابل یویش نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نشته.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کابل کې څلور بجې 10 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې لیسما سروان خبرو.
د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یول ساتون کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې ووشل شو. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری له خپل ساتونکو سره له پلوخمری څخه مزار شریف ته روانو. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیې غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پوښتنه وروسته له دې وکړه چې په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول نیولی دی. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې له یوې ضبط شوي بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسی سوداګر ایګور ګریشچینشکین د دې بیړۍ خاوند و. د هند له لوري د جمو او کشمیر د ځانګړي امتیاز د پای ته رسولو او له نوي ډیلي سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل.
اوسم یو بل راپور لرو. په کندوز ولایت کې د کبانو روزنه وده کړې ده. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنه 150 رسمي مرکزونه سته. هغه بزګرانو چې په دې وروستیو کلونو کې کب روزنه ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښتي په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کب روزنه وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوایی په خوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه و. اوس یې کب روزنه ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
5 جریبه د مایانو فارم لرو. ماشاءالله ښه دي، نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولي دي فارمو ته، او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به داسې نیمه کیلو شاوت خوایي، او موږ خو تر اوسه تیرازي ناسو
په کندوز کې د عمودي کپروزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپروزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپروزنې په مرکزونو کې دوی څه باندې 1100 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږکال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کړو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پوری دوی ته روزمز ورکو.
د ښاغلی شپونکي په وینا د کبان هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی ساش کال د عمود کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 170 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نای کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 170 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار ازي بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دوو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسی او بشری حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومني. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلایو په خره منست کیږي، یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې څنګ له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خره غلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، ده یا نشر لکنن سبا رسنی دی خبریگی در رسنی لطریقه یا جرم واقعی کیگی او اغا طول خلق بینی خاصتا کشفی او تحقیقی ارگانونه پا دی عرب باید خپلی چیدنی پیل او شروع کی او یا خپلا شخص راضی وای چیر ما دغا جرم کردی دی او زغوارم چی مثال عدالت ما بندی پیل سی دستی باسی اشخاصم سا نو پا دغا سی وقت که هم دغا موارد که دلیسی چی دی یو جزائی موضوع پر رابطه بانده دعوا پیل سی
دلتا کله چی و پی خرم استکی گی دغا تای مراحل چنگ وی اول باید سڑای امنیتی ارگانونو تا لارشی حال تا خپل دعوا پیل کلی کنا دوی کولشی چرنوالی تا یا محکمه تا لارشی
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې موږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونس ته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سواله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید اغا محل که چی سوک وی اغا با کمک ترسیگی او که چیر تا نوی اغا خلق چی آل تا دا جرم وینی آجل مزفین دی پولیسو تا بچکی خبر اطلاع برکیز دغل تا دغا سی واقع وسوالا او یاده
تس خلق هم شتا دی چکالا یو پیخ کیگی دا دوی پا جوند که یو توک ضرر ورسوی دوی رسمی دعوه نکوی دغا پر خلاف یا خپل حتا کوی چی کم ظلم چی دوی سرشوی دغا انتقام واخلی
دلتا قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم دس اشاره که چی کلا پا تاس بندی ظلم وسو تاس پا خپل انتقام نخلی زکه که انتقام تاسی واسه تاسی په انتقام که دیسی اصراف وسی به هاگه کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی نو چیر تا چی او چا بانده ظلم کیگی او اغا دی قانون پرانا که مربوطه مراجعه تا نه حاضریگی خپل شکایت نبرانده که او منتظر دیدی وسی چی زخ پل انتقام خپل اقلم دا پا حقیقت که دی قانون نصر قنوانه دا لکه ما چی مخی شعره وکرلا که دیسی دی پا دی که اصراف وکی زیادوالی وکی اغا ظلم با دومره نوی لکه نسبت دی دینه چی دی بی بیا کهی کنه نو پا دی وقتی بیا دی د قانون په وړاندې د هغه کې جواب دی د مکلف دی
خبره ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کوي دوی وایي چې کزه دغه کس پرې د مقشید په دغه قانون هغه سي چې د پلې بنشي پرې کې دی شي برته خوش شي
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین لله عزا لکه کود جزا نن سبا اغا تین سوی دی دیغه جزا دیغه جزاوی مکمل تین سوی دی لکه منگ دره ناوا گوره جرم لرو یاو قباحت دی یاو جنه دی یاو جنایت دی دل تا دی هر چا پا زهم بانده او دا تعذیری منگ و تاسی دا اجراعات کهو دی هر چا تا چی او ضرر اغا دسی فکر چی دغا ضرر باید دوم را حد بید چی دی دست زده پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به یې بېرته خوشې کړي
نه حکومت یې نه خوشې کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارگانونو ته مراجعه وکو دلته د اغ اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغ انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی له وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشیح سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړی وختونو نه موجود وو.
و نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایټ روم په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې.
زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردن کو لینسانانو سره د الوتلو فکر لا مغلوم لري څخه په ذهن کې مالبو پتیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا تالوزی ډیر اوس باورتلو چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا خلاوی لټولې پاکي او صفایي سره لنجدي څخه احساس کړي. پاستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په گو هوا ته پورته کیدل بیا خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خاپيري جوړ کړي غوته وزرونه ورکړل چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. امدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق دې سبب شو چې الوتکه یا تیارې جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه بیا هم ښاغلی رفیع وایي
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الحضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروب څه وختم په دې وخت کې د غره په سر باندې تیار شي ولړزه غونډې وکړله. لکه هغه موټر چې خامې ته وځي اول وخت کې راته څه خطر غونډې احساس ده، مګر وروسته د هغې نه بیا هیڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی سو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړي.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو بیا نو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لږه کم په هوایی هغه کې تیره کړې فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه وو.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي
زه د پېښور نه جرمني ته تلمه. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غختنه کولی چې مناسب نه وي، مثلا وای چای څنګه دی وبه چیرته دی، کولای شول چې دغه غختنه په یو ور وکی مدس محسوس کړ چې دوی دغه زوروي او دا په مخونه لګید. د برلین رتلمه داسې په مسکو رغلو کابل ته چیرتلمه، نو دا داسې ورځ و چې لاندې خطر اورید وو باران ورید او موږ د ورېځې د پاسه ولمر وو، یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې ورېځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېدو. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د اتل سو متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه یې زښته ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېدل له طیارې نه به ځان یې غورځول، بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا طیارې ته مخته سه یا طیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا کړي، یو پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او اوس 100% په طیارو کې پراشوټونه سته. هم پیلوټانو ته چې طیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په طیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له طیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوندۍ را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع کړ.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی، او بیا د لیه د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کی بی پیلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پوښتنی په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي، ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، طیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه طیاره په نوم د طیارې دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د طیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د طیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانتا سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانتا سنف ده، الیکوپتر ده، زانتا سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگ لری، چار ترسوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخشه، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع که دا نظامی اصلاحاتو که بنام ده چار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تا تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوت معاون په صفت سره پرواز کی.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله طیاره خپله یو خطر یو ډار ورسره یي. بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمر یې تشویش وړ نه ده.
بله، آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي، طیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا هر طیاره یو سیستم رادارۍ لري، هغه وریځ سیخ بندي لري خطرناکې دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخت ده چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده.
کله خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی، کله مو چې پرواز کاوه څنګه وای ورخطا وای کنه؟
ډیر جالبه ده، وس د کمربند یو څه تغییر سره یو و ما لاس نه ور ور و ما ویل کیدای سی و خوګم.
بله،
او مو ویل کوم دا مو تر ډیر امغه وخت یو خاطره نو هغه ول حالت یو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر عمر لازمه کنه پاواتې روي څومره ستړي کیدی څومره خسته کیدی.
یو ترانسپورټي پیلوټ خو تیار کی پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی نو دا خپل کسالات دا مک یو ریسک فزان منلی پیلوټ هیڅ شي نه لري. پیلوټ اتا تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ ته معمولا نه چی جوړیږي سه د فامیل تسلی سی بس غلطه تپای ورته مشخصه کړو.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله. په دې هیله چې لدی وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو بی خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio